تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې ستخ خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصری د خبرو هم د غصیبه د خبرونه په دوم نیمه کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم ووري خو تر دې هر څه وړاندې خبرونه اورو ل اسرار الله مومند.
امید مهم خبرنو سر ټکی راول پنڈی خار کې د دوه ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو بندولو امر شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوال ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. او د نړیوال کرکټ جام سیالۍ لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. اوس خبرونو تفصیل. د راولپنډي ضلع ډیپټي کمشنر په خار کې د دوه ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ډیو تا پرون د ترلاسه شوي حکومتي حکمنامې له مخې په هغه ضلع کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بند وي. د براز حال کې دا چې پاکستان درکین صاحب د اسلام آباد پر لوري د زنډبل شوي لانګ مارچ د بیا پیلولو اعلان کړی. د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان به یې د نومبر پر لسمه اسلام آباد ته داخليږي. بلخوا پاکی حکومت تر دا محل د پر امن پاتې کېدو لیکلي یقین دهانۍ پرته تحریک انصاف ته په اسلام آباد کې د جلسې د اجازت ورکولو نه انکاری دی. دا په راسال کې دا چې نومبر پر دریمه د پنجاب په وزیر آباد کې د عمران خان په کنټینر هغه محل ډزې وشوې چې نوموړي د حکومت پر ضد د لاریون مشري کوله. په دغه برید کې یو کس وژل شوی او د عمران خان په ګډون پکې یوولس کسان ژوبل شوي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د اکتوبر پر 28مه له لاهور د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړی چې له ګوجرانوالې سره نږدې په وزیر آباد کې تر برید وروسته وځنډېد. خان وایي د لاریون یوازینۍ موخه حکومت تر وخت مخکې انتخابات ته اړیستل دي، خو پاکي حکومت ټینګار کوي چې خپله قانوني موده پوره کوي. انتخابات په 2023 کال په اکتوبر کې کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونی ګوتیرش ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان سرکړې ډیو له مخې ګوتیرش دا خبره پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې. په شرم الشیخ کې د مهال د مولیتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي پاکستان ته اوخته تاوان د حقیقت په توګه د منلو د مالي میکانیزم په ذریعه د پیژندلو وړ دی. هغه ویل هیله دا چې د ماحولیتي بدلون دا کانفرنس به پرې پریکړه وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې باید پاکستان د بیا رغونې او آبادکارۍ د دې لوی کار ترسره کولو لپاره په نړیوالو پورونو کې مؤثره مرسته او رعایتي مالي ملاتړ ته لاسرسی ولري. خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف د موسمي بدلون له چیلنج سره د مقابلې لپاره په اجتماعي هلو ځلو هم زور راوړو. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګرۍ طالب چارواکو تایید کړي چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد یې وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یوې ځایي خیریه ادارې ته سپارلی دی. لومړني راپورونه ښایي چې افغان تبه تاج محمد له خپل زوی او څو نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی و. په کراچۍ کې یوې ځایي وکیلې میرمن منیرا کاکړ پرون د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 1200 افغانان د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ او جامشورو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. د طالبانو ټاکل شوي کونسل جنرال عبدالجبار ډیوه ریډیو ته ویلي چې د دوی دفتر د دې افغانانو د وضعیت څخه خبر دی او زیاته یې کړه چې دا افغانان چې بیا وروسته د پاکستان په نورو ښارونو کې نیول کیږي نو ولې ورته د پول نه د راوړېدو اجازه ورکول کیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې چې په یوې 10 کلنې حامله افغان خزی د چړې مرګونې بریټ کړې دي. د جرمني ډي پی ای خبري اجازه ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولې. پر راپور کې غلي چې دغه کس تر پښتنو ګربېجنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغه حامله مېرمنې د تیرې پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې گزارونه شوي او روغتون کې ساور کړی دا. د قاتل او مقتول نمونه نه دی یاد شوی او تر دې مهاله د پیښې لامل اهم روښانه شوی نه دی. او د نړیوال کرکټ جام سیالیو لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. ټاکل شوی میچ به په سیډنی کې د پیښور پر وخت غرمه یوه بجه پیلیږي. دغه راز دویمه نیمه پای لوبه به د نومبر پر لسمه د هند او انګلینډ ترمنځ کیږي. د یادو دواړو میچونو ګټونکي لوبډلې به فاینل ته ځي. په آسټرالیا کې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر دیارلسمه وشي. په دې ټورنمنټ کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې څلور یې سیمه فاینل میچونو ته وتلي.
مشال ریډیو ته غوږیست خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کول. او سم د رپورټونو پر لور د پنجاب په وزیر آباد کې د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د سوي برید په اړه مقدمه تیر ماښام درج شوې ده. دا له وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ په دې اړه ټینګار وکړ چې زر تر زره د مقدمه درج کړل سي. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي چې دا مقدمه د دوی په خوښه نه ده او دوی نه مني. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د پنجاب پولیسو لخوا په عمران خان د ډزو درج شوی قانوني رپورټ مسترد کړی. د نومبر په اومه د پنجاب د وزیر آباد پولیسو په پخواني وزیر اعظم عمران خان د ډزو قانوني رپورټ درج کړی. رپورټ د بنزم نوید په نوم ډزې کوونکي تن په ضد درج شوی چې په کې لیکلي د نومبر په درېمه د الله والا چوک سره نږدې د ملزم لخوا په تمانچه په ډزو کې یو تن مړ شوی او یوولسو تنانو په شمول ځینې نور پکې زخمیان شوي. زخمیانو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوم هم شامل کړی. د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقی وزیر فواد چودھری دیو نجی ٹی وی چینل 29 سره د نومبر په اومه ویلی،
ہمارے موقف کے اوپر مبنی ایف آئی آر نہیں ہوتی.
کزبنګه د خوخ رپورت نه کی نو هغه تش یو کاغذ دی، حیثیت نشته. سرکاري مودای توب هغل ته وی چیرته چې زپلې شوی رپورت نظر جوي. دلته خو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم په خپل زپلې شوی دی. دلته مونږ غنو چې د درې تنانو نمونه نه شاملېږي. نو معنی دا شو چې د دې رپورت هیڅ حیثیت نشته دی.
وہ شامل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں ہو.
د فواد چودھری د دریو تنانو نمرت د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ او د پوز یو افسر میجر جنرل فیصل دے. په هغه ورځ چې د عمران خان په لاریون په وزیر آباد کې ډزې وشوې، ماښام ناوخته د دغه ګوند مرکزی سیکرټری جنرال اسد عمر میډیا ته ویلیو عمران خان په دریو تنانو باندې د ډزو کولو دعوه کړې. وروسته عمران خان هم پخپله د هسپتال په یو ویډیو پیغام کې د دغه تنانو نمونه اخستې. د دریم نه تر اووم نومبر پورې د دغه پیښې رپورټ نو درج شوی. په اووم نومبر سپریم کورټ کې د عمران خان په ضد یو مقدمه کې عدالت امر کړی و د دغه پیښې قانوني رپورټ درج شي. نو د عدالت په امر د دغه پیښې قانوني رپورټ د وزیر آباد د تانی سب انسپکټر عامر شهزاد په مویدیتوب کې درج شوی. د تحریک انصاف ګوند د ټویټر اکاونټ نه د نومبر په اومه شوی یو ټویټ چې د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی ری ټویټ کړی دی، په کې غوښتل شوی د دوی غوښتنې ساده دي. په عمران خان قاتلانه برید کوونکي درې واړه مجرمان د استعفاګانې ورکړي او په درې واړو د قانوني رپورټ درج کړی شي. نو بیا دا چې مودی یو شان قانوني رپورټ درجول غواړي او حکومت یې بل شان درج کړي، مودی بیا څه کولی شي چې ګنې د خپلې خوښې په بنیاد قانوني رپورټ درج کړي؟ د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
بل دا د خدای پیار پولیس نه کوي نه چزم کم قانون دی. دفاع فوجداری 22 اے هغه لاندې بیسیکلی د دغه اجازه ته د زمو ته کوم سیشن ججز دی هغه ته د اختیار ورکړې شوې ده چې هغه ته درخواست وکړي د ویکټم فیملی هغه دا غواړي چې جدا ایف آی آر د لاګ شي یا ایون دا غواړي چې ری انویسټیګیشن وشي یا انویسټیګیشن دې بدل کړی شي. دا ټول اختیارات د 22 اے لاندې عدالت ته ورکړې شوې دي.
د تحریک انصاف ګوند دغه غوښتنو په ځواب کې وفاقی وزیر داخله رانا ثنا الله وای د ملکی سلامتی اداری سیاست تر کاغلو سره ملک ته تاوان رسیږي.
جو ملک کې
دا چې د ملکی سلامتی د پر کار کوي هغه په سیاست کې خکېلول د ملک لپاره تباهی ده. زما زد د مقدمه جوړه کی د تفتیش ته تیارې
مقدمه درج کروایې مې شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں.
په قانون رپورٹ کې د پاکستان د فوجداري د قانون 300 او دویمه ماده چې ګنې مرګ هم پکې شوی درج شوی. 300 څلور رښتمه ماده د زخمی کولو ماده او د ترګر ضد قانون ووم نمبر ماده هم پکې درج شوی. د دریم نمبر د دغه پیښه غندره د پوز لخوا هم شوی و. ولی وروسته د پوز د مطبوعاتو اداري آی اس پی آر په خپل یو بیان کې د عمران خان هغه تورنه چې ګنې د دوه په وشتو کې یو افسر ککړو بے بنیاد او غیر ذمہ وار بللو. آی ایس پی آر د نومبر په څلورمه جاری کړی و بیان کې ویلیو پوز تر دې وړاندې هم دغه پیښې د پلټنو غوښتنه د حکومت کړې ده. ولی پوز به د دوی د بدنامولو په ضد قانوني کاروای هم کولای شي. شاہنواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د جنوبی وزیرستان په وانه کې په زرګونه خلکو احتجاج کړی. د دوی غوښتنه وه چې حکومت د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دې لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان وڼه سیمه په زرګینه شمیر اوسیدونکي نن په رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي لاریون کړی دی. په دا احتجاجي لاریون کښې شریک د عوامي نیشنل ګوند د وڼه سیمې نه یو مشر ایاز وزیر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
په دغې احتجاج کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاستي ادارې ده د دوی په سیمه کښې د امن قایم کول یې خپله ذمهوري ده پوره کړي.
سیاسی پارٹی پشتون تحفظ مومنٹ تاجر برادری د وزیرستان د مختلف سوسائٹی د شعبے خلق دا دا فیصلہ وکړه چې نن دا احتجاج ریکارڈ کوي. دا کې بزرگینه خلق ډیر سره شامل دي. دا کې د میز غوښتنه بنیادی دا دو چې طارق وزیر دا زر تر زر بازیاب شي چې تور شا چې کیما دو دا دا په مساوي توګه باندې بلا امتیاز صفا کړل شي او په وزیرستان کې دا اسلحه مکمله بندیز ته ولګیږي. تمیز د نفکه کی د هر چنه د یوړ لاشي بدامنی مخنیوي دا وشي. سرکار د خپل آئینی ذمہوري او پېژان دي.
د سویلی وزیرستان وانا سیټي تانه سچو عثمان وزیر ویایي چې د تشتولي شوی ټیکادور د بازیابی د پورا پولیس خپل کوششونه شروع کړی دي.
ټوټل لګیایي پوری شیشے سپکائی جی پزیم ناکی لگا والی دی چیکن شیری دائی او دا تاریک والی سارا ہوں لگیا دی انویسٹیگیشن راون دائی کوشش ہم دائی چی تاریک خپل کورا تا ضرور ہے.
دی وڑا سیمے اسے دن کے احتجاجی لاریون پا باراکش مشال ریڈیو دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق اللہ وزیر سارا دی تماس نیولو بار بار حسا وکڑلا خوا غوی خپل موبائل پروتاکول خواش نکڑل او پا سویلی وزیرستان کشے دی امن پا باراک د پولیسو مشر په 14 نومبر مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغېدلی و.
حالات شو تر چړاول چې ډېر شی شاک نشته او کمپیر چې زه اوس دا کلم کړ چې میز ساؤت چې دا دا پورا مندا آنسلی دا ډېره مطلب چې ان فیر وي چې زه دې کنفیشن یا ایڈمټ نه کړم چې امیر سره چې ایف سیول انتہائی یوت کوآپریشن ده. نشته بکتر بند گاڑی نشته بلیٹ پروف گاڑی نشته ہیلمٹ جیکٹ ہے مسٹر سنائپر ہے مسٹر نائٹ ویژن ڈیوائس ہے تمرا ہاتھ پر دینا شد پانا جیت کو.
دیوانا احتجاجی لاریون مشرانو دا ہم اویل چکا دے پاکستان ریاستی دارو پسویلی وزیرستان کشے دیمن قائم کول خپل ذمہ وری زر پورا نکڑے بیا و دوی دیمن غشتنے دے پورا و پہ احتجاج دے سویلی وزیرستان لارے تاڑلے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې پر عمران خان په وزیر آباد کې د سوي برید مقدمه په کار وه چې په هماغه ورځ درج سوی وای. د ده په وینا په پنجاب کې د ده اتحادي حکومت ته نو په کار ده چې دا مسله ورته د پنجاب حکومت حل کړی وای. میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د ده په وینا عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
میا افتخار حسین ویل د عمران خان لخوا دې لړکی په نورو ادارو او حکومتي چارواکو بغیر د ثبوتونو تورونه لګول بې ځایه دي او که عمران خان په خپله خوښه د هغه لخوا په نومول شویو دریو کسانو مقدمه درج کول غوښتل نو دغه کار هم په پنجاب صوبه کې د هغه د خپل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت واک اختیار و.
او دې سوي د دې خلکو خلاف فیر درج کو دې بیا د نوکرون اخوا کا لکه وزیر اعظم خلاف درج کو وزیر اعظم تیواله خود دا د وزیر اعلی په خپل د دې کړ د پی ټی ای دې نو درج کی په چاوته سوي او سوال نه درج کی دا دغه د مسله ده.
د پاکستان تاریخ انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله او د استخباراتي ادارې ایسای په یو افسر میجر جنرال پیسل باندې تور پوری کړی و چې دغه دریو کسانو د هغه په کنټینر د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ کړی و. خو وزیر اعظم شهباز شریف بیا د عمران خان دغه تورونه بې ځایه بللي وو او د دې د پلټنو لپاره یې د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل یو کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې هم د عمران خان په څرګندونو او په هغه باندې د ډزو په پیښه کې بغیر د ثبوتونو د یو لوړپوړي افسر د نوم اخیستلو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه. خو د امریکا د سی این این ټلویزیون سره د مرکه په یو برخه کې عمران خان د خپل هغه سرګندونو څخه دا ډول دفاع کړی ده. د یو وګړي په حیث چې وجل کېدلو ته ورنږدې شوی و داسې څه وجه ده چې زه د هغه چا نومونه نشم اخیستلی چې ما ته پرې شک دی چې زما د وجلو پلان یې جوړ کړی و. خود عوامی نیشنل وند مرکزی سیکتر میا ابتخار حسین تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره هم په عمران خان باندې د ډزو په پیښه په راپورته شوي صورتحال په مرکه کې وویل ادارې اوس د عمران خان مرسته او ملاتړ نه کوي.
نو دا ډیره ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو دایني کردار دا ډیره ښه دی. عمران ځکه نه مني، هغه وایي چې د فوج اختیار وي نو زه به پس دا مخالفین وام، لکن اوس هم هغه دا وایي چې ما وته چې دا مخالفین راګیر که خو راګیر نه که څنګه راګیر که چې کله مونږ ازادي مارچ وکړو نو د مونږ پورې ډرامې نه کولې چې کیا ملک آزاد وه که یې ازادي کی بات کر رہے کی تو خو چا کی کی آزادی راول تو خو چا دا پاکستان دا سره لو آزاد نو اوس با کی کی آزادی راځي.
پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 28مه نیټه د لاهور نه د اسلام آباد په لور د رښتینی آزادۍ په نوم یو لانګ مارچ پیل کړي چې د تحریک انصاف په وینا یې مقصد موجوده وفاقي حکومت را نسکورول دي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره فشار اچول دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران وایي د عمران خان د حکومت را نسکورولو لپاره هغوی په قومي اسمبلۍ کې یوه آئینی لاره خپله کړې وه او را روان عام انتخابات به په خپل ټاکل شوي وخت کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ اسد کیسر وایي چې دوی به د اسلام آباد پر لور اعلان کړی لانګ مارچ کوي خو دا به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان تر ټپه کېدو وروسته د لانګ مارچ جنډول سوی وي او اوس بیا اعلان سوی چې د جمعرات له ورځې به دغه لانګ مارچ بیا پیلېږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه له اسد قیصر سره مرکه کړې ده.
منګو هغه وخت لزو چې څوک عمران خان راسي اسلام آباد ته نو هغه به موږ پورا لاهور سره دی وخت چې خان صاحب لاهور کې دی اثر به کوارډینیټ کو هفته پس به چې موږ دلته نه وځو موږ مختلفو ضلعو کې چې موبلایزیشن کوو او دا ټول کام به تاسو ته ان شاء الله تعالی ځکه چې زموږ आवाज چې دی نو دا په صحیح مانو کې پاکستانی قوم आवाज دی.
د مارچ د پوره من کولو لپاره د پوره من ساتلو لپاره تاسو سره ګامونه پورته کړی دي ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېری خبرې اترې کیږي چې دا به او دا وینه به پکې خوله مکه توی شي یا نور داسې.
ګوره موږ خو پوره من خلک یو، موږ چرته چې احتجاجونه کړي دي نو هغه همیشه پوره من پاتې شوي دي او زه خو هریان په دې ما چې زموږ په حکومت کې کله دای په احتجاجونه کوله مو خو بدیت سہولت ورکو مو خو دیت چتر کاوټ نه چوله پیپل پارٹی کړي دا پیپل پارٹی چې د ډی چوک پر راغلو بل ربان راغلو اسلام آباد ته بغرا دن کړو 16 17 دن غو دو ځله غدل تناسو مسلم لیگ نون راغله او لاګ مرچ کړو مو خو دیت چتر کاوټ نه چوله مو خو دیت کلاو لار ور کړی مو خو چرتم تشدد دې کړه خدا چونکی نریټیو زبوندا سدا چې حقیقی پاکستان حقیقی ازادي د قدم پاکستان هغه د خلکو نه برداشت کیږي یو بمد خبره کوي
تاسو نه دینه پوزي ادارې یا آی ایس پی آر والا بیانونه چې کوم راغلي دا نه ول پسخه پدی وداغي د مطمئن کولو لپاره تاسو شوی
دیکھو مونږ خو هغه خپل سوچ ته خپل کار دی هغه خو د سوچو کې څنګه مطمئن کیږي خو مونږ دا وو چې مونږ د وطن کې امن غواړو منگ دے وطن کے دے قانون کو مالی غواڑو منگ پدے وطن کے چینو آغا پاکستان غواڑو کے انتقاد پاکستان دے اور منگ دا غواڑو چې د پاکستان ادارې ټولې مضبوط وي اګه زموږ جوډیشری دا اګه پارلیمنت او کپوج دې
دومره ډیر خلک چې تاسو اسلام آباد ته بوزي څنګه چې تاسو دا وکوي نو خامخا چې دومره ډیر خلک راغون شي نو د منظم کولو یو مسله جوړي نو دا غیر لپاره تاسو کوم
ان شاء الله بل زبوبي او پروبل ببو موږ مچرم کارون پلاس کې وادنو کو موږ دې ذات موږ دې نه رسي چې موږ خامخا اغه لیول ته لرسو چې زموږ خلاف تاسو اکشن وشي موږ خو ډیره خصوازه خبره کړې چې راځي موږ تاسو سره الیکشن د پارت
پاکستان تحریک انصاف سینیٹر اعظم سواتی د نومبر پر پنځم په لاهور کې خبری غونډې پر مهال ادا کړی و چې د پوینا د او میرمنې نازیبا ویډیو جوړ کړل شوی او کورنۍ ته لیږل شوی ده. تر نوموړي وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مخکشي مریم نواز او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم داسې اداوې کړې وې. د دوی اشاره د پاکستان جاسوسي ادارو ته دي چې ګواکې د دوی په وینا هغوی د دوی داسې ویډیوګانې جوړوي خو هغوی تل داسې تورونه رد کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې که واقعي داسې کیږي نو دا د پاکستان د قانون له مخې څنګه کار دی؟ مجید بابر پدیاڑا رپورٹ برابر کھڑے دے.
کہا مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے, پھر سسکیوں میں بولتی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے.
داغک دا پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف د غړي ادم خان سواتی دی چې د نومبر پر 15 په لاهور کې د یو خبري غونډې پر مهال یو ویل چې د لور ته چا د هغه او میرمنې یو نازیبا ویډیو لیږلې ده. سینټر ادم سواتی تر دا مهال د دې ویډیو په اړه کومي قانون نافذونکي ادارې سره رابطه نه ده کړې, خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د نومبر پر 16 په یو خبر پاڼه کې دا ویډیو جعلي بللې ده. له دې وړاندې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف تور پورې کړی و چې په 2023 میلادي کال کې په زندان کې استخباراتي ادارو د دې په کوټه کې د ریکارډینګ کیمرې لګولې وي. ورته تورونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لګولې دي. تر دا مهال مریم نواز او عمران خان د خپلو داوو په اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي, خو پوښتنه دا ده چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې په رښتیا هم د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاستوالانو په پټه د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي که څنګه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال اعزاز سید وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دا کړنې له پخوا روانې دي.
پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی وی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی
د پاکستان تاریخ د داسې واقعیتو نڑک دی چې څنګه د لوړ پوړو سرکاري افسرانو, سیاستوالو او حتی د اعلی عدالتونو د قاضیانو ویډیوګانې استخباراتي ادارو جوړې کړې دي او به بلیک میل کړي یا ترې د خپل خوخي کارونه اخیستي. دا کسان عدالتونو ته ځکه نه ځي چې بیا هم دوی پولیس کی بې عزته کیږي, او پاکستان کې چې کله د استخباراتي ادارو په ضد کومه قضیه عدالت ته لاړه شي نو هغوی هم ویریږي. د سیاستوالو او سرکاري افسرانو بیا د عدالتونو نه د انصاف توقع ځکه هم نه وي چې فریق پکې استخباراتي ادارې وي, او دا کار یوازې پوځي استخباراتي ادارې نه کوي بلکې غیر پوځي ادارې هم دا کارونه کوي. لکه یوې غیر پوځي ادارې چې انټیلیجنس بیرو نومیږي د یوې خزینه خبریالې کور کې کمرې لګولې وي, او دا راز ماته دا معلومه ده چې پوځي او خفیه ادارې ایسا یې بعد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ریکارډینګ کولو.
د پاکستان اساسي قانون د شخصي پردي حق د یو بنیادی حق په توګه مني. د اساسي قانون پر لسمه ماده د انساني وقار او د کور د چار دیواره د درناوي ضمانت ورکوي او د دې پر رد عمل په قانوني توګه جرم ګني. خو خبريال عمر چیما وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو اختیار د قانوني چوکاټ نه بهر دی او تر دا مهال د دې په اړه هیڅ قانون نشته چې د دوی اختیار محدود کړي.
آی اس آی او آی بی دواړه دا کارونه کوي او د دوی لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نشته. دا ادارې په اجرایوي یا اگزیکټیو حکمنامو جوړې شوې دي او د کار لپاره یې قاعدې خپله جوړې کړې دي. نو د دوی کړنې له قانوني گرفته مبرا دي. بل خبره دا چې دا ډول ریکارډینګ کول زما په اند ادارتي فیصله وي. دا ډول کارونه د یو کس کار نه وي. خو تګلارو جوړونکو ته زما مشوره ده چې د یو بل په ویډیوګانو د خوشحالېدو پر ځای دوی ته پکار ده چې د دې سلسلې بندولو په مخه د دې ادارو لپاره قانون وضع کړي او سیاسي طبقه سنجیده کردار ولوبوي.
په 2014 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د سایبر کرایم اکټ په نامه د قانون له مخه په آنلاین توګه زورونه یا چاته دړکې ورکول او یا د چا تصویرونه یا ویډیوګانې بغیر د هغه کس له اجازه خپرول جرم دی. خود پیښور های کورٹ وکیل طارق افغان وای د پاکستان آئین او قانون د هر وګړي د شخصي ازادي او ضمانت ورکوي او دغه ازادي او احترام نه کول قانوني جرم دی.
عدالت هم دا پامل کول نه شي. دغه کم ویډیو غاني کیږي په کورونو کې یا چرته یو کس په هوټل کې سټے کوي په یو لاجز کې سټے کوي کینو دا دغه د کور مثال دی. دغه پرایویټ زی دی د کور مثال دی. کوڅوک هم پدې کې دغه کینو دا د قانون خلاف ورزی ده، د آئین خلاف ورزی ده او د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده.
د سینیټر ادم سواتی د دې ویډیو ترشا د کسانو او یا ادارو د معلومولو لپاره د نومبر پر شپږمه د پاکستان د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په سینیټ کې په پارلیماني مشرانو مبنی 14 کسیزه کمیټه جوړه کړې. دغه کمیټه به خپل راپور په سینیټ کې وړاندې کوي. په دې اړه مو د پوز د دریز معلومولو لپاره د پاکستان د پوز د اماړي کو د ادارې ISPR یو چارواکي کرنل غزنفر سره په بیا بیا د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په بیا بیا په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړي او وایي چې په هیواد کې د ولسواکا یا جمهوریت نظام پر مختیا تشمندي او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د بشري مرستو پر ویشل کېدو نیوکې لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشران هغه خلک د مرستو ته ورپېژني چې حقدار یې نه وي. قومي مشران دا نیوکې ردوي او وایي چې مرستې دومره نه دي لکه څومره چې خلک غوښتنې کوي. په دې اړه رپورټ په دې تفصیل کې اورو.
د تیر سباندې او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان WEP په مرسته د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوي پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري لپامه غورځولي دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي. نور هماغه خلک اخلي چې څوک سانداره خلک دي، واکمن خلک دي.
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنی موسسه ډیر راځي. یعنی دغه اوس هم زه تلی وم بازار ته رانم، دا د سر یو تخمونو د دې لړۍ پیل وه، خو داسې خلکو پکې واخیسته چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمېره څو برابره زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک ضیاءالدین وایي
کوم بشري کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې داسې وایي چې 4000 کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی. موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي. هغه کوم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب باندې برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډېرو ته نه رسېږي ځکه چې سهمونه ډېر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو، نو کلیو ته ډېر کم تعداد سهمونه رسېږي. نو په دغه باندې چا ته چې ورسېږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چا ته ونه رسېږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال نه موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د ډبلیو ایف لخوا د غذایي موادو مرسته شوې او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نورې هم سروې شوې او مستحق ګرځول شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. تاسو د خبرونې په دیونه مې کې تاسو د مشال رادیو اونې ځ خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي. راځي چې وورو د مشال رادیو مجله.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا ونې په خبرونه کې د ویزوانی او بااستعداد شاعر او لیکوال ملالې کلیوال سره د غې پر ادبي ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. نوموړې د افغانستان له پلازمېنې کابل را سره ملګري شوې ده. ملال جانې ستړي مشه او خبرونه کې درته هرکلی وایو.
خیر سه ډېره مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه. ژوندی اوسئ. ولې د ځان ته کلیواله تخلص غوره کړی؟
د دې سبب دا ده چې زما دا یو خو ماشومتوب په کلي کې تیر شوی ده او بل زه دا د کلیوال ژوند سره ډېره مینه لرم، د کلي ښایستونو سره، د کلي ښکلاګانو سره. نو همدا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان وردګ ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې هسته نو حتمان په لوړو زده کړو بوخته هسته. د خپل لوړو زده کړو په اړه کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
اوه، په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو د څلورم ټولګي څخه لایم.
صحیح. نو درته وای چې ملالې کلیوالې چې یو څوک څنګه پوهیږي چې د شاعرۍ هنر ورسره مل دی؟ ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې، دوی وایي د وړکوالو نه داسې پوهېدل چې یو وخت به دوی شعر پنځولی شي. تاسو سره هم دغسې شوي دي؟ سړي سره څه احساس وي له وړکوالي نه چې بیا وروستو ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځولی شي؟
بالکل، تر ډېره بریده به دا خبره حقیقت ولري، ځکه چې زه خپله هم وړکۍ یم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه، دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي، خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم وړکوالي څخه له شعر و شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول کې به وي، همېشه به مې در اخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغو بیتونو به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر و شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح. تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ، که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله به چې په مکتب کې وو، ماتم ټولګي نه هم ټولګي کې، نو موږ به د سټیج په سر ترانې ویلې. بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه، د ښوونکي ورځ به وه، بیا به نو دلته ما پردي شعرونه نه ویل، ما به بیا خپل شعر لیکه، بیا به مې هلته ویل. خو بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله، درسونه به مې ویلې. سن مې هلته ډېر کوچنی وو. او بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شومه، بیا مې هلته لیکل شروع کړل، بیا به مې ډېر شعرونه لیکل.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه؟
دا مې انتخاب و. له اوله مې همدا ټاکنه وه. ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده، خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شولم او په ډیره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې.
صحیح. د کورنۍ تشویق در سره څومره مال؟
کورنۍ تشویق هم ښه په یوه اندازه باندې مال ده. د کورنۍ تر څنګ ډېره چا کولی یم، ملګرو استادانو ډېره کولی یم.
صحیح. کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړئ، ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولی؟
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم هلته ډېر چانه پېژندلم، خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مشاعرې نیولې، خپلو همداسنف کې به مو شعرونه ویل، خپله به مو شعرونه ویل. خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله، ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته یې د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ، چې هلته زه ما شعرونه وویل، ډېره مشهوره شوم، ډېره مینهوال مې پیدا کړل، ډېره وهڅېدم د استادانو له لوري. نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې ولاده کولی شم چې زه ښه شاعره جوړ شم، ښه شعر ولیکم، ډېره زیاته یې تشویق کړم. زمونږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې، نو ډېره هڅه یې کړې ده.
زرین ادبی بهیر په اړه کره ته معلومات راکې، څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي؟
تر اوسه مو تقریبا 15 اونیزه غونډې کړې دي، او ان شاء الله دا لړۍ به دوام لري.
الله دې وکړي چې همداسې وشي. څه لړۍ په غونډو کې د دې غونډې د پروسیجر په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟ ما د نارینه په بهیرونو کې برخه اخیستې، زه په خپله د افغان ادبي بهیر غړی وم، او الته مې لیدلې چې نقد کېږي، وروسته بیا مشاعره وي، گزارش اورول کېږي. په زرین ادبي بهیر کې تاسو هر اونۍ چې راټولېږئ څه لرئ؟
بالکل، زمونږ بهیر هم درې برخې لري. چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي، پر راپور باندې نقد کېږي. دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي، چې یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي. په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي، او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي.
صحیح.
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي.
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي، گزارش به څوک لیکي، او نقد به څوک څه وړاندې کوي، یا کره کتنه به څوک کوي؟ کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان؟
داسې ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وچلوي، هر څوک راپور ولیکي، ښه ښه استعدادونه دي. نو د هغه په خاطر باندې هر دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي، یو نفر په لنډ کې نظم باندې کره کتنه کېږي، بیا دا نفرون همدغسې را بدلېږي.
او دا خالص د ښځینه او ادبي بهیر دی، نارینه پکې ګډون نشي کولی؟ استادان خو به ستاسو نارینه یا هغوی خو به راځي کن؟
دا خالص د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده. زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي.
صحیح. تر اوسه تاسو ویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي، نو فرق پکې راغلی دی؟ مثلا تاسو وینئ چې تاسو خپل نه یو نوم لاره، تاسو په ادب کې کار کړو، شعرونه مو لیکلي وو، خو نور انجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي، خبرې وکړي، لنډه قصه نقد وړاندې کړي، شعر په مشاعره کې واوري، دا غوی هنر لا ځلېدلی دی؟ دا فرق محسوسېږي کنه؟ لا دومره دا ډېره زر خبر ده، په دې باندې به سړی باید وروسته خبر وکړي.
او بالکل، اول کې موږ ته نه معلومېدل چې دومره وړېدلي استعدادونه به اوسېږي په دې پانځای کې. خو اول کې دومره یعنی جرات نه شوی کولی، خو وروسته وروسته د دغو غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي، انعکاس وکړي د ټولنې. نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی، لا غوړېدلی دي، ډېر بدلونونه پکې راغلي دي. اوس موږ ته پته لګېدلی ده چې زموږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي. نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
با استعداد دي. صحیح. او نشریات هم لري دغه کره کتنې چې کیږي یا شعرونه اورول کیږي، چیرته بیا خبروي؟
نه، تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیګونه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نو داسې بل څه مونږ نه نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې خزینه مسلې دي، د جون دي، دوی کو غواړي چې په زرین ادبي بهیر کې برخه واخلي؟ دوی خو ظاهره د ستاسو د ډپارټمنټ نه دي، نو کولی شي تاسو سره کینی پاسې زده کړو کې؟
هو ولې نه دلته شاعران لیکوالان یو ټول د ادب مینوال کولستی ګډون وکړي او ګډون هم کوي.
ملالی کلیوالی مننه. زما سره نورې پوښتنې هم شته اورېدونکو. تاسو مشال راډیوي مجلې ته غوږ یې. نن دا اونۍ راسره ملاله کلیواله میلمنه ده. دا د کابل پوهنتون محصله ده. شعر لیکي او یو شعر به ترې واورو. بیا به ترې زه نورې پوښتنې وکړم د خپرونې په دې برخه کې. زمونږ اورېدونکو ته ساو راولی شي.
یو غزل به ستاسو ته واورم.
ارشاد.
غزل داسې دی چې: نازک بدن مې پر وطن بلو لمبو وخوړو، نازک بدن مې پر وطن بلو لمبو وخوړو، انسانیت هم د انسان د هوس پو وخوړو. لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، څه پیغلتو برانه څلورو دیوالو وخوړو. بیا دې په سترګو کې راوړي د نشي رنګونه، بیا دې په سترګو کې راوړي د نشي رنګونه، زما خماره ته ښایست په نشو وخوړو، زما لحاله خبر یې زما بې غوره یاره، زما لحاله څه خبر یې زما بې غوره یاره، سپوږمۍ ویتېږي خو ما خوب په شوګیرو وخوړو. ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو اخر، ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو اخر، څه زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو وخوړو، څه زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو وخوړو.
ډېر ښکلی شعر دی او خوند یې وکړو. زمونږ اورېدونکو به دا غزل اورېدلی وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلي؟
زه خپله له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غوندې شعر و کنه، د وطن ناخوالې په کې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسې وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه لخوا. تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی؟ کنه
زه خپل تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدودې دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده احساس پاس مې وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسېږي، هغه د ټولنې ته وړاندې کړي، بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه مخ په زیاتېدو دی؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده. انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېرې داسې استعدادونه پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله. ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفاهي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. تاسې ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې تاسو، او تاسو به لوستې وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د میرمنو لخوا په شفاهي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوې ټپې او نوې کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي، او نور هم همدغسې نوې نوې ټپې رامنځته کېږي، کاکړۍ، او په ډېره لوړه کچه. یعنې ډېر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپې وایي، ډېر ټپې یاد وي، او کاکړۍ سندرې، پخوانۍ سندرې، اوسنۍ سندرې، په محفلونو کې، په ودو کې، په کوژو کې کلیوالې پیغلې وایي. ډېرې دغه هغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کېږي؟ یو څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي، دا هغو نجونو سره کښېني، خاص کر چې تاسو غوندې ښځینه محصلینې کلو ته لاړې شي او هلته کښېني او دغه ټپې راټولې کړي، دغه غاړې راټولې کړي، د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل دای وارتیا د چې دغه ټپه دغه خاني زړې سندري دا به ټول وګوندې او ساتل شي او د پښتو ادبیاتو څنګه هڅه کوي چې دا راسته ماستلینو ته تیزونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي په دې برخه کې کار وکړي ان شاء الله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکم چې تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ. قربا محسن نجیب عامر یم. میلمنه مې ملاله کلیواله ده. دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري. په ادبی نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی. په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کولی شئ یو شعر راته بل هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟
دغه
انزورونه په یو شعر کې ولیدل او ډیر خوند وکړو. تاسو نه مننه. ملالې کلیوال په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله ډیرې ستاسو استادان به ارشیوي چې وطن پرېږدي نو یا ستاسو ملګری به وي د پونځي ملګری به وي یا همداسې ادیبان شاعران چې به وي په کابل کې دا غوی له وطن وتل تاسو څنګه بولئ؟ کدی په وطن کې وای یو بهیر چې روان شوی او ابلا نور غړیدلی وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای. کله چې دغسې هجرتونه کیږي نو هلته چې کوم کسان تاسو غوندې پاتې کیږي هغوی ناهیلي کیږي له دې سره؟
بالکل. کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دغسې استادان او کدرونه وطن کېږي نو خامخا خپل منفي اغېز پرې باسي. په هر څه باندې په رسنیو باندې په ادب باندې په ټولو برخو کې نو منفي اغېز پرې باسي او انسان ناهیلی کیږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسې یاستئ او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسې کولی شئ هلته یو بل واورئ.
هو بالکل. لا هم هیلې نه دي پرې. مونږ اوس هم پوهنتونونو ته ځو هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو. لا هم هیلې شته دي او انشاءالله چې مونږ به راتلونکی به روښانه وي.
دا هیلی د خدای نه مړې کوي. په خو بنجونو ته موقع نه و چې په مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپل د بهیرونو غړی وم او ډیر کم به داسې په کال کې یوه غونډه یا دوه به داسې وي چې په هغې کې به مونږ کومه خوره مولیدله چې رابه شي او خپل شعر واوروي. نور به زیاتره نارینه شاعران به ناست و یو بل ته به شعرونه اورول بنډارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس حالات څومره بدل شوي؟
بالکل. او فهم تر ډیره بریده پورې دا مخکې رښتیا هم په ډېرو بهیرونو کښې به کمې ښځې لیدل کېدلې ځکه چې پښتني رواجونه محدودیتونه حکم دودونه دغه د ډېرو داسې استعدادونو مخه ډب کړې وه او یا چا نه غوښتل چې لورې لاړه سي په بهیرونو کې ګډون وکړي هلته شعر واوري. ډېر کمې هغه نجونې به چې تللې هلته هغو به چې کورنۍ ازادي درلودل هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه کینو خو نور داسې نجونې ستا چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي کتابچونو کې کتابڅو کې لیکلي دي خو کله چې دغه رسنۍ دا سوشل میډیا د راغلل مانځ ته او بیا دا دې ته اوس تقریبا ډېری نجونې لاسرسی لري. دوی خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسېږي نو ډېر هغې کړې ده ډېرو ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په د نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوخي د شاعرانو پښتنه بدنه نه کوم ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به ناخلم. خو دا راته وایي چې څه ډول شعرونه م خوښیږي؟
زما خپله د هغه شعر خوښیږي چې ښه لیکل شوی. مهمه نه ده چې دا یو ډېر ښه کس لیکل شوی شعر داسې یو شاعر ده چې داسې یو شاعر یم لیکلی وي چې هغه ډېر زده کړې نه کړې، هغه د کوم مکتب چې ونه لري، خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد وي، دومره ښه شعر لیکي چې هغه ته شپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي، یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي، خو چې ښه شعر یې لیکلی وي زما ډېر زیات خوښېږي. او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې په کې فکر انتقال شوی وي، صفه ډېره پکې وي، تصویرونه پکې ډېر وي، او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات پکې بیان شوي وي، او هغه ټول انسانانو تجربې کړې وي.
ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ آثارو په اړه کراته اوس معلومات راکړئ.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی، خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده، او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د کتاب کومه خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېر خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کې لرئ؟ څه وړاندې کول غواړئ؟ کوم بهیر ته رسیدل غواړئ؟
زه خپل د ادب په دنیا کې ډېر هیله لرم. دا هیله لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم، د هغوی ټول احساسات، د ژوند انځور، ناخوالې، دودونه، او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او نړۍ سره سیال شي، او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا هغه ورځې په هیله چې زموږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړی شي، او په پښتو خزینه ادیبانو کې یوای په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالې کلیوال، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر راته بل واوروي او بیا به خدای پامانی وکړو. سمه
ده. یو غزل زما څخه پما کې چیرې وهي، زما څخه پما کې چیرې وهي، وخته خاموش حاضره دي کړما. ژوند خو می ټول بدرنګي یو ډک دی، ژوند خو می ټول بدرنګي یو ډک دی، نو ته که خري رخصت دي کړما. لری په کوم سترګو ګوري راته، لری په کوم سترګو ګوري راته، پروم دې هیر شو چی خفه دي کړما. لښنو کمر سره سره وهما، لښنو کمر سره سره وهما، ته عشق د غره د سر ټپه دي کړما. څنګه لپامه دي راوغورځېدم، څنګه لپامه دي راوغورځېدم، میدا میدا لکه شیشه دي کړما. د ښار په هر سړي دی وپېژندم، د ښار په هر سړي دی وپېژندم، د ډېرو خلکو ننداره دي کړما.
ډېر ښکلی شعر دی. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیسته.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو نوم چې ماته مو په خپرونه کې وخت راکړ. آباد اوسئ، کور مو ودان.
درنو اوریدونکو، دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
حالت وای تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی حالت وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی حالت وای چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنگ دیوی توای چې دلتا د ډوډه زمکه کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای اے توای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی ال توای توای
زوایم دشمن د پختنو چوی
بدرنگ دیوی توای دا ټول پختون هم داسې خونړنګ دیوی زوایم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی الکوای توای بشر دیوی بشر دیوی لپنگ دیوی زوایم سنگر دیوی لخکر دیوی غرزنگ دیوی ال توای 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 مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی ال توای